خداحافظ و ناصرتان.
دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه چې وایي له طالبانو سره د سولې بهیر نور له منځه تللی دی د افغان حکومت نظر درته وړاندې کوو. همداراز واورئ چې نن د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوې او په ځینو ځایونو کې حملې پرې شوې دي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام واوري. خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بلخ پولیس وایي په مزار شریف کې نن په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مختول کېږي. د خبرونو تفصیل. د بلخ پولیس وایي نن په مزار شریف کې په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیې قمندانۍ ویان عادل شاه عادل وویل ماین په یوه بایسکل کې ځای په ځای شوی و چې چاودنې ډیر مالي زیان هم اړولی دی. د دغې چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي دي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤولین وایي تر اوسه یو مړی او څلور ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. عیني شاهدانو د تلفاتو شمېر لوړ بللی دی. د یو بل خبر له مخې په غزنی کې نن په یوه چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د غزنی ملکي شفاخانې رئیس ډاکټر باز محمد نن ازادي راډیو ته وویل ټپیان یو ماشوم او یو سړی دی چې د دواړو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دغه چاودنه په هغه ځای کې شوې چې ټاکل شوې وه. نن وروسته د عاشورا ویر کوونکي له دې ځایه تیر شي. چاودیدونکي توکي په یوه ګلدان کې ځای په ځای شوي وو. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي دا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ رئیس پرې وسله والو طالبانو بریدونه زیات کړي وو تېره شپه شاوخوا اته بجې طالبانو ونیوله. د تخار د ولویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل خغلی هجری وویل افغان ځواکونه د ملکیانو او دولتي پرسونل ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف له ینګي قلعه ولسوالۍ په شا شوي. نوموړي دغه شان وویل چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي او هڅه کېږي چې د ورځې په جریان کې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. په عین حال کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ینګي قلعه ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې او ادعا کوي چې دولتي ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې څلور وسلوال وژل شوي. د تندرقول اردو چارواکي وایي پرون د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د تندرقول اردو رسنیز دفتر نن ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي په وژل شوو کې د طالبانو مشهور قومندان جمال هم شامل دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. ترامپ پرون په واشنگټن کې امریکا غږ راډیو ته وویل چې د دغې ډلې غړي چې د نورماندي ډلې په نوم یادیږي که دته اړتیا ولري نو دی به په دغو خبرو کې ورسره یو ځای شي. ترامپ زیاته کړه د ده په باور د روسیه او اوکراین ترمنځ د بندیانو تبادله یو ډېر مهم او مثبت ګام و چې واخیستل شو. که دوی د تعالتیا ولري نور سره به یو ځای شي. فرانسې، جرمني او اوکراین د روانې میاشتې تر پای ته رسیدو پورې د دوه خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. وروستی ځل د نورماندي د ډلې خبرې په 2014 میلادي کال کې ترسره شوې وې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي رپورت کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي. په امریکا کې میشتې دغه کمیټې لخوا نن په خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي چې په دغو هیوادونو کې مستبد حکومتونه د خپلواکو رسنیو د غلي کولو لپاره د دودیزو میتودونو تر څنګ له پرمختللي ډیجیټل سانسور او څارنې کار اخلي. د رپورټ له مخې په دغو لسو هیوادونو کې چارواکو خپلواکې رسنۍ یا بندې کړي یا ډېرې محدودې کړي او خبریالانې په زندانی کولو، ډیجیټل څارنې او د ځورونې په نورو ډولونو سره بیرولي چې غلي شي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوری قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپور نخبرو. د امریکا د ولسمشر له پرونه یو څرګندونه وروسته چې ویل له طالبانو سره د سولې بهیر عملاً له منځه تللی، ارګ وایي دا پریکړه د هغو اندېښنو پر وړاندې غبرګون و چې افغان حکومت مخکې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړې وې. د ارګ ویاند د ټرمپ د خبرو په تایید وایي طالبانو ته په پوځي ډګر کې درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده.
لوی عملیاتي پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي.
په شمال کې د سیمو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالي طالبانو نیولې ده. په نورو موضوعاتو کې هغه پلاوی چې په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د څلورو ورونو د وژنې په اړه څېړنې کړې وې وایي دا ورونه بې ګناه وو.
تومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه. دا غوی د قراین او علایم نه هیڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف دي.
نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوي، پر ځینو یې حمله هم شوې دي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. افغان حکومت د طالبانو د بېساري ځپلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګندونې تاییدوي. د جمهوری ریاست ویان صدیقی وایي په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې د والیانو او استخباراتي مشرانو په وژلو سره دې ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي، خو طالبان بیا دا خبره ردوي او وایي چې د ټرمپ دا څرګندونې ورته ارزښت نه لري. د دې ډلې ویاندویانو دا هم ویلي دي چې له هم له زلمی خلیلزاد سره تماسونه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ماموریت په 10 کلن دوره کې په تیرو 4 ورځو کې په بېساري ډول دښمن ځپلی، افغان حکومت یې دا خبرې تاییدوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې ډېری عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لوري شوي چې د طالبانو مشران او نومول شوي والیان یې وژلي دي.
اکثریت عملیاتونه او لوی عملیاتي پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي، خو دغه فیصدي لوړ فیصدي دی او طالبانو د دوی رهبران ډېر په نښه شوي دي. ډېر عمده خلک چې د طالبانو ول او په ولایتونو کې دوی جنګ کوي، حتی د نامنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول په نښه شوي او دوی له منځه تللي.
ښاغلی صدیقي، د وژل شویو طالبانو د شمیر په اړه څه ونه ویل؟ خو په اروزګان، فراه، هلمند، بدخشان، کندوز او غزنی ولایتونو کې دوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکا به پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکوي، او د ده په خبره یوازې په تیرو لسو ورځو کې تر زر زیات طالبان په جګړو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي ټرمپ خبرې رد کړې چې په تیرو څو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په ګډون لسګونه افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا له الاماراتو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې لا هم له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي. د دغه ډلې بل ویان ذبیح الله مجاهد هم د سهیل شاهین خبرې تاییدوي او ویل چې د قطر د سیاسي دفتر غړي له زلمی خلیلزاد سره دوامداره اړیکې لري، خو نوموړي ونه ویل چې آیا له زلمی خلیلزاد سره د سولې خبرې روانې دي او که عادي خبرې؟ بلې تکل صاحب،
ډېر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له کابله د ازادۍ رادیو خبریاله و چې د ارګ د غبرګون په اړه جزئیات اورول. د ارګ غبرګون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر شپې د څرګندونو په اړه و چې ویلې له طالبانو سره د سولې پروسه عملا له منځه تللې ده، او د ویل چې طالب وسلوالو ته په روانه جګړه کې خورا زیات درانه تلفات اوښتي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د تیرې اونۍ د پیښې په تړاو چې له کبله یې د یوې کورنۍ څلور ورونه ووژل شول، د ملي شورا د څېړونکي پلاو د څېړنو مسؤول پلاوی بیرته کابل ته ستون شوی دی. د څېړنو د پلاوی یو غړی وایي دوی په سیمه کې له خلکو او د وژل شویو ورونو د کورنۍ له غړو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. د ملي امنیت د 02 کتې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې پر یو کور چپه وهله، او د عملیاتو په جریان کې څلور ورونه ووژل چې په ټول افغانستان کې د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د دوی د موندنو او څېړنو په اساس هغه څلور ورونه بې ګناه وو چې تېره اونۍ په جلال آباد ښار کې د 02 په نوم د ځانګړي قطعې له لورې ووژل شول. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي نعمت الله کریاب د دغه پلاټونو ډیر جزئیات شریک نکړل، خو ویل چې د پلاټونو ټول جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکيږي او بیا پرې ورستۍ پریکړه کیږي.
دا خورا ډېره لوی او بدمرغه پیښه وه. دا یو جنایت دی. دا داسې لکانو چې دوی خپل د حکومت او د نظام طرفدار وو، کاهیانن یو څه شکونه او شبهې وې د امنیتي ځواکونو سره، نو دا د هغو حق نه جوړېده چې دوی ونیسي وی تړي او بیا وروسته په خپله کوټه کې ووژي. موږ چې څه ولیدل، موږ ته داسې نه ښکارېږي. څومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه، د هغوی د قرائنو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دوی دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف وي. فکري خلاف یې نه لره، هغه وسلوال خلافت خو پرېده وه.
د څېړنو په موخه دغه پلاوی د مشانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار په مشرۍ له پیښې یوه ورځ وروسته جلال آباد ته رسېدلی وو. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د 02 کې تیز وکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یوه کور چاپه ووهله او په ترس کې څلور ورونه ووژل. دې پیښې د ګڼو خلکو غبرګونونه وپارول او ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. د دغه پیښې په غبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم سنګزي له خپلې دندې استعفا وکړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غني سمدستي ومنله. که څه هم له پیښې وروسته پر ټویټر ملي امنیت ته منسوبه داسې اعلامیه خپره شوه چې ګوند یاد کسان د ملي امنیت د ځواکونو له لوري داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو په تور وژل شوي دي، خو اوس د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دوی په دې اړه هیڅ کومه اعلامیه نه ده خپره کړې. دغه ریاست او د افغانستان لوی اثرنوالي وای چې په دې اړه بل تیرنو وروسته رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دا هم نه وای چې یاد عملیات له دوی سره په همغږي وشول کنه یا هم وجل شوی ورونه بی ګناوه که ګناهګار. خو د وجل شوی ځوانانو پلار حاجی محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه خپل عادي کاروبارونه کول او له هیڅ وسلوالې ډلې سره یې اړیکې نه درلودي. امنیتی ځواکونه دا هم کولای شول چې اولادونه یې په رڼا ورځ ونیسي، څېړنې او پلټنې ترې وکړي. نوموړی تور پورې کوي چې د یادې قطعې ځواکونو یې له کوره زرګونه نقدي ډالر او سره زر هم له ځانونو سره وړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د 02 قطعې له مسؤلینو سره اړیکې ونیسو خو ونتوانېدو. خو د ننګرهار ولایتي چارواکو د رامنځته شوې پیښې په ورځ په دغه پیښې خواشیني ښودلې وه او له ولسمشر غني نه یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه. د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسي خلکو وژل کېدو تل د خلکو اعتراضونه راپارولي. ولسمشر محمد اشرف غني د روان کال په غبرګولی کې د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو ته امر کړی و چې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي. خو لا هم ښکاري چې دغه ستونزه پای ته نه ده رسیدلې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شبه ناجی ساپی تغواک شئی چه اقتصادی خبرونه اوروي.
د اوسپنې پټلۍ په وسیله له افغانستان څخه چین ته د افغاني محصولاتو د لیږد هڅې روانې دي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې تخنیکي مرستیال عبدالباري صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په دې برخه کې ستونزې له منځه تللې دي. ښاغلي صدیقي وویل چې د صنعتي موادو سربیره کرنیز محصولات هم چین ته استول کیږي. د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ په وسیله د سوداګریزو مالونو واردات او صادرات په 2018 میلادي کال کې پیل شو، خو د ځینو ستونزو له امله په دې برخه کې صادرات نه ترسره کېدل. د افغانستان د قانونو او صنایع خونې د ولایتي استازو په ټاکل کېدو سره به په دې هیواد کې د صنایع سکتور لا پیاوړی شي. د دې خونې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو او صنعت خونې حوزوي استازي د ټاکل کېدو په هدف د یکشنبه په ورځ ټاکنې وشوې. نوموړي وویل چې ډېر ژر به د صنعت د پراختیا په هدف خپل پروګرامونه له حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د قانونو او صنایع خونې د ولایتي استازي د ټاکلو لپاره هر دریو کلونو کې انتخابات ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د دې خونې د عمومي مجمع ټاکنې راتلونکې اونۍ په کابل کې ترسره شي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او ری قدر منوریدونکو تازه راپور نه وای چې په د افغانستان په شمال کې د سیمو او ولسوالیو د لاس پلاس کېدو په لړۍ کې ینګي قلا ولسوالي تیره شپه د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالي د طالبانو لاس ته ولوېده. همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې درقد ولسوالۍ هم سقوط کړی دی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی. آریان صاحب، دا اوازې څومره دقیقې دي د دې ولسوالیو د سقوط؟ هم د ینګي کلا او هم د درقد ولسوالیو.
د تخار سیمه چارواکي وایي چې تېر له یوې اونۍ راهیسې وسلوال طالبانو په ینګي قلا ولسوالۍ باندې پراخ بریدونه پیل کړي وو. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو له کبله د ینګي قلا ولسوالۍ څخه یې شاتګ کړی ده او دغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. هجری وای چې دوی سیمه ته تازه ده ځواکونه استول دي هڅه کوي تر څو د ورځې په اوږدو کې د انقلاب ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو ته ونیسي. خو څو شېبې وړاندې د تخار سیمه چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د درقد ولسوالۍ هم نن لس بجې د وسلوالو طالبانو لاس ته وغورځېده. د تخار د والي وران محمد جواد هجری وای چې دغه ولسوالۍ هم له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د شدید جګړې شاهد وه. دی وای چې له دغه ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ ته تر شاتګ کړی ورته مرګ ژوبله واوري. او دی وای چې دغه ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسته غورځېدلې ده. دوی وایي چې تازه دمه ځواکونه له کندز هم رارسېدلي دي. هڅه کوي چې دغه دواړه ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیسي.
آریان صاحب، د تاسو د مرستندویو ځواکونو یادونه وکړه. دا ځواکونه پس له دې استول کېږي، را رسېدلي دي، عملیات پیل شوي دي د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره، او که به تر اوسه په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې، یوازې په پام کې دي چې دلته به اضافي ځواکونه استوي؟
تکل سره تاسو ډېر څه ټکي ته اشاره وکړل. دوی وایي چې په پام کې د دلته تازه دمه ځواکونه را ورسېږي، او کوم ځواکونه چې دلته وغه یعنی قلعه سوري دي، او دوی وایي چې تمه لري تر څو د نور تازه دمه ځواکونه له کندز، یعنی دلته قلعه اردو چې په کندز کې موقعیت لري، تخت را ورسېږي. او دوی وایي چې هڅه کوي تر څو دغه ولسوالۍ بېرته د دوه ولسوالۍ تخت بېرته له هغه نه ونیسي طالبانو څخه. بل خو د تخار ولایتي شورا بیا ګواښ کوي، خبرداری ورکوي چې چیرې ډېر ژر دغه دوه ولسوالۍ ونیسي، نور ښایي د تخار د ماورای کوک شغو ولسوالۍ چې دي چې په هغه کې خواجه غار، خواجه بهاءالدین، دشت قلعه، رستاخ شاب شامل دي چې دغه له تاجکستان سره سرحد لري. دوی وایي چې ډېر ژر دغه ولسوالۍ ته رسېدلی چې ښایي دغه پاتې ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط وکړي.
بلې، کلان راته ووایي آریان صاحب چې په دغو اوو ولسوالیو کې د ماورای کوکچا په اوو ولسوالیو کې چې دوی خبرداری ورکوي چې ښایي سقوط وکړي، هلته خطر د طالبانو یا د وسلوالو ډلو څومره دی؟ طالبان دومره ځواک لري چې دا ولسوالۍ هم د درقد او ینګي قلا په څیر ونیسي؟
کله چې تیر ونه مونږ تاسو د دې شاهد چې د شعب له سالې د وسلوالو طالبانو په لاس کې سقوط کړو چې د افغان ځواکونو وروسته داونی دي. دا د تخار د ولایتي شورا او د مرني فعالانو چې د ماورای کوڅو ولسوالګانې تقریبا له 50 کلو راهیسې د وسلوالو طالبانو د فعال فزیکي حضور شاهد دي. د دې په وینا چې یوازې د ولسوالیو د اداري تعمیرونه د یعنې دولتي تاسیسات د دولت په وکي کې دي، نور پاتې سیمې ټول د طالبانو په اصلاح کې دي. هغه ځایي اوسېدونکي چې ډېری خلک د خپل دغه حقوقي کوم دري دري یا دوسي وي، دا پیوات دي چې د دولت مرسته وکړي پلان ته ورځي هلته خپلې ستونزې حلوي.
مننه آریان صاحب. که څه هم اړیکه په دا وروستیو شېبو کې یو څه خراب شوه، اوریدونکو له تاسو نه له دې کبله بخښنه غواړو، خو فکر کوم مطلب ته ورسېدو. او هغه دا و چې د ماورای کوکچا او ولسوالۍ چې په دې سیمه کې پرتې دي، دا اوس هم د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي، او ولایتي شورا وایي چې د دې ولسوالیو یوازې دولتي ودانۍ او د ولسوالۍ تعمیرونه د دولت په ولکه کې دي، نورو سیمو کې د وسلوالو ډلو حضور خورا پراخ دی. د اجمل آریان په راپور کې مو اصلي خبره دا و چې د تخار ولایت درقد او همداراز ینګي قلا ولسوالیو سقوط کړی. ینګي قلا ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو نیولې ده، او درقد ولسوالۍ نن لس بجې شاوخوا یوازې څو ساعته مخکې د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه د وروستیو تحولاتو په اړه نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې درته وړاندې کړو. خو اوس ورځو اروزګان ته. په اروزګان کې چارواکي وایي چې زیات شمیر سیمې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له طالبانو څخه پاکې کړي دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی له افغان ځواکونو سره یو ځای.
د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخ افغان پوځیانو دغه پوځي عملیات د ترینکوټ شاراړون په شمال ختیځ برخه کې پیل کړی دی. دا د هغه زغروال خړ رنګه هموي ټانګ ږغ دی چې موږ افغان پوځیان په پښې کې د ترینکوټ شاراړون هغه سیمو ته لیږدوي کوم چې دوی تازه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې کړي. افغان پوځیان موږ ځکه په زغروالو ټانګونو کې لیږدوي چې پر یاد د سړک د زیاتو ځمکنیو ماینونو د چاودېدو له کبله بل هیڅ موټر تګ راتګ هم نسي کولی، حتی په ځینو برخو کې دغه زغروال ټانګونه هم پرې نسي تګ راتګ کولی. په دغه زغروال ټانک کې موږ تر شاوخوا 40 دقیقې مزل وروسته د ترینکوټ شاراړون مهرآباد او نچین هغه سیمو ته رسېږو کوم چې اوس هم افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي او د جګړې لومړۍ کرښه ورته ویلای سو. افغان پوځیانو دغلته شاوخوا 3 کیلومتره چې د نچین سر ورته ویلای سو او د مهرآباد کریه فای د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصه کړې ده. دغه سیمه که څه هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه سوې، خو لا هم زیات شمیر هغه ماینونه په کښې کې ښخ دي کوم چې وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو لپاره د جګړې پر مهال ښخ کړي وه. خو د دغه خطر سره سره بیا هم د یادې سیمې اوسیدونکي بیا خپلو کورونو ته په کډو راوړلو بوخت دي، ځکه دوی له تیرو 4 کلونو راهیسې د خپلو کورونو څخه شړل سوي وه. د دوی له ډلې محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخکې طالبان په سیمه کې هم طالبان ولا که دغون ځوانۍ را سره کړي دي، ولا کې هېڅ تاوانونه سم د لاسه را رسول، ځکه را وچکړې نالان یې را دربدره کړله، سرایونه یې را ونړول، اوس سم د لاسه حکومت ورپسې دي، سم د لاسه انشاءالله خدای دې توس توفیق نور هم ورکړي، انشاءالله دا مټکې ورځ په ورځ پاکي. اوس هم مثلا د دې کراګا پر جګه جره شروع ده.
د اورزګان ولایت د پولیسو مشر ډګروال محمد کتاب خنجری چې د یادو عملیاتو مشري تر غاړه لرل، په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې یادې سیمې تر 4 ورځو پوځي عملیاتو او درنې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې کړي.
امروز سیمه موقعیت کې ما شما قرار داریم به نام جیگدیره یاد میشه، در شرق ترینکوت قرار داره و ما پیشرویی را قبلا در شرق ترینکوت داشتیم. البته حال پیشرویی موفقانه ای را که امروز ما داشتیم هیچ نوع تلفاتی را ما نداشتیم.
په دغه عملیاتو کې افغان ګډو ځواکونو د ځمکې له لارې برخه اخیستې وه، او بهرنیو ځواکونو هم کله کله د هوا له لارې هغه وخت ورسره مرسته کول کله چې به افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو تر زیات فشار لاندې راغله. دغه سیمه چې اوس موږ ورته راغلي یو د جګړې لومړۍ کرښه ده. دغلته وسلوال طالبان او افغان پوځیان یوازې په خپل منځ کې فاصله 100 متره لري. دوی دغلته تېره شپه تر خپلو منځونو هم درنه جګړه کړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان پوځیانو د دغه عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اورزګان ولایت دغه امنیتي مسؤلین وایي دغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکې کړې، نوي امنیتي پوستې هم په کښې کې جوړې کړې دي څو د یادو سیمو امنیت د تل لپاره وساتي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د ترینکوټ شاراړون، نچین او مهرآباد سیمه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې د ویر غونډې جوړې شوې دي. یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه چې یو شمیر سیاسي مشرانو پکې د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې پکې وکړې. وصل وصال له کابله په دې اړه تفصیل اوروي.
بله تکل صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتلو یوازینۍ لار سوله ده. کریم خلیلي د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې د نمانځلو یوې غونډې ته په کابل کې وویل د دې لپاره چې د سولې لپاره هر راز هڅې پایلې ولري نو باید د افغانستان خلک د دې بهیر په ټولو اړخونو کې شامل وي.
ما همیشه از این رایه هستی از پروسه صلح حمایت کردیم و باز هم حمایت. صلح یک نیاز جدی افغانستان است. بدون صلح هیچ راه دیگر ندارد که ما از این بحران بگیریم. هر کی راه دیگری را میتون دارد غلط فکر کنیم. از طریق جنگ اگر ما میتونستیم حل کنیم باید در این چهار دهه حل میکرد. کشور همکار افغانستان ایالات متحده آمریکا تلاشاش سپاسگزار هستیم. باید مردم افغانستان در پروسه صلح همه این زاویه هایی قرار بگیرد و در از همه این لایه هایی با خبر باشد. اگر حکومت ما رئیس ما با اجازه دکتر عبدالله رحمانی حکومت وحدت ملی ما هم بی خبر
خغلی خلیلی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا له هڅو ستاینه او هرکلی وکړ، خو انتقاد یې دا و چې ولې افغان حکومت او ورسره افغانان د دغه بهیر له بېلابېلو اړخونو څخه په حاشیه کې ساتل شوي دي او افغانانو ته معلومات نه دي ورکړل شوي. د هغه په خبره همدا وجه وه چې د سولې کومې خبرې اترې چې په قطر کې وشوې هغه هم کومه ځانګړې پایله یا نتیجه نه لرله. خغلی خلیلی د شورا د ورځې له ویرجنو هم وغوښتل چې خپله وینه د پر ځمکې د تویولو پر ځای د وینې بانک ته ورکړي سو اړمنو خلکو ته ورسیږي. بلخوا د نامنیو خبرې هم کیږي. د افغانستان په شمال کې د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار کې دوه چاودنې له امله دوه کسان ټپیان شوي دي. د بلخ پولیس وایي چاودنه د روزې په یو کیلومتر کې د محکمې پر سړک شوې ده. د بلخ د پولیسو ویان عدلشاه عادل ویلي دي چې چاودیدونکي توکي په یو بایسیکل کې ځای پر ځای شوي وو او ډېر مالی زیان یې اړولی دی. په کابل کې تر اوسه پورې د کومې امنیتي پیښې خبر تکل صاحب نه دی ورکړل شوی، خو په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر د عاشورا د ورځې لپاره نیول شوي دي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. واصل وصال و چې د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې جزئیات راکول. دولس بجې او دیرش دقیقې دي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د نوریاس نوري په سټوډیو کې دی د خبرونو له لنډیز سره.
د بلخ پولیس او روغتیایي مسؤلین وایي په مزار شریف کې په چاودنه کې لکتر لګی یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوی دي. په غزنی کې په یو چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي. دا پیښه د غزنی ښار افرخي څلور لارې ته نږدې نن هغه مهال شوې چې ویل کېږي ساعت وروسته د عاشورا ویر کوونکي له دې ځایه تېرېدل. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي دا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پرې وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي و تیرش په شاوخوا اته بجې طالبان ونیوله. د پکتیا چارواکي په ځاځي اروپ کې د څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د تندر قلو اردو د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي دا پېښه پرون د پکتیا د ځاځي اروپ ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې شوې او د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې پر وژل شوو وسلوالو سربیره دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپورټ کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په تلو تلو کې ستاسو څو محدود پیغامونه چې د وخت د کموالي له کبله ټول نشو خبرولی. راز محمد ریاض له زرغون کلي څخه لیکي له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړم چې د جګړې پر مهال د ولسي خلکو مرګ ژوبلې ته ډېره پاملرنه وکړي تر څو چې ملکیانو ته زیان ونه وړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي نور مو د سولې هیله نشته ځکه دواړو لورو جګړو ته زور ورکړی. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکي باید ډونالډ ټرمپ د سولې خبرې نه وای لغوه کړي ځکه چې داسې پریکړه د امریکا دریز ضعیف ثابتولی شي. دته د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته پام وکړئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام دوستانو، دا ازادي رادیو دا او تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د خبرونه ز وګمه جبر خیل درته وړاندې کوم او هیله ده د دې خبرونه تر پایه سره پاتې شي.
دوستانو راتلونکي سه شنبه د سپتمبر میاشتې لسمه نیټه ده چې په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې نه د مخنیوي نړیواله ورځ هم ده. او موږ هم په دې خبرونه کې په ځان وژنه باندې خبرې کوو، او ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص را سره دی. خو مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحب ته لاړ شو، اول به په دې اړه باندې یو کوچنی غونډې ریپورت واورو. د ټولی نړۍ په کچه اټکل کیږي چې په هرو څلوېښت ثانیو کې یو انسان ځان وژنه کوي. طبي څېړونکي وایي چې نارینه د ذهني فشار له کبله د ښځو په پرتله ځان وژنه ډیره کوي. ځان وژنه یوه ټولنیزه ستونزه ده چې انسان په خپله د ځان وژلو اقدام کوي. د خواشینۍ خبره ده چې ځان وژنه هم یو مهم عامل د مړینې په نړۍ کې ده، او هر کال یو شمیر خلک د ځان وژنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځان وژنه یوه ډیره بیرحمه لاره د ځان د له منځه وړلو لپاره ده. ځان وژنه په ځوانانو او د پاخه عمر خلکو کې ډیر لیدل کیږي، که څه هم د نورو عمرونو کسان حتی د ماشومانو د ځان وژنې رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر بنارس مصباح یې په اړه وایي چې ځان وژنه په کومو کسانو کې ډیره لیدل کیږي او د ځان وژنې لاملونه کوم دي.
په پزیات اندازه باندې ځان وژنه په اوس وخت کې په هغه کسانو کې چې عمر یې عموما د 30 تر 40 کال پورې، عموما چې ځوانان وي، په هغوی کې د ځان وژنې پیښې ډېرې زیاتې دي. په مجردو خلکو کې نظر متحل ته، ځکه چې متحل خلک د ژوند یو امید لري او اسره لري، په هغوی کې په هغه اندازه باندې نه وي لکه څنګه چې په مجردو خلکو کې. همدارنګه په کونډ کې په زیات اندازه باندې د ځان وژنې پیښې ډېرې زیاتې وي. هغه اشخاص چې رواني ناروغۍ لري، مثلا افسردګي، یا مونږ چې ورته په عامه ژبه باندې خفګان وایو، د خفګان په خلکو کې تقریبا رواني ناروغیو کې د ټولو نه زیاته فیصدي د خفګان په ناروغانو کې د خودکشۍ واقعات ډېر زیات وي. بر علاوه د دې نه هغه څوک چې جنون لري، یا مثلا مونږ چې وایو د لیونتوب په ناروغیو باندې اخته وي، په هغوی کې هم په زیات اندازه باندې د ځان وژنې واقعات رامنځته کیږي. خو که د هغې نه غیر مونږ خبره وکړو، هغه څوک چې هېڅ رواني ناروغۍ ونه لري، نو په نشو محتاد یا په نشو روغ دي کسان، طلاق شوي یا کونډې ښځې، په ځوانانو کې، په دغه اشخاصو کې یا په دغه نفوس کې د ځان وژنې پیښې ډېرې زیاتې موجودې وي یا ډېرې زیاتې رامنځته کیږي.
رواني او عصبي ناروغي لکه ژور خفګان او ټولنیزې ستونزې لکه فقر، تبعیض، بیکاري، په نشو روغ دیواله او نور ډېر لاملونه دي چې د ځان وژنې سبب ګرځي. بیا هم خرغلاست روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، او په دې خبرونه کې په ځان وژنې باندې خبرې کوو چې لاملونه یې څه دي او د مخنیوي لارې چارې څه دي. ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص را سره دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب درکوي. تاسو هم همدا اوس کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 0999 45 30 او 0 او سوا 2 او سوا 5 50. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاس که اول راته د ځان وژنې په اړه و بایست. آیا ځان وژنه ناروغي ده، او که د ناروغۍ له امله رامنځته کیږي نو دغه ناروغي کومه ناروغي ده؟
مننه جواب خیر صاحب. لومړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، او د افغانستان ټولو ولس ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې هر نوع وژنه پای عمومي او هر افغان یو خوشحاله او سوکاله ژوند ولري. ځان وژنه یا سوساید یا خودکشي یو چې د یو لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی ده، چې سوساید ده نه پس د قتل په معنا ده. یعنی هر هغه څوک چې قصدن عمدن وغواړي خپل ژوند ته پای ورکي یا خاتمه ورکي، دې ته موږ تاسو ځان وژنه وایو. ځان وژنه د نړۍ په هر ګوټ کې واقع کېدلی شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کال په اوږدو کې تقریبا 15,000 کسان ځان وژنه کوي. یعنی هر ورځ 100 کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې د ځان وژنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځان وژنه د ټولې نړۍ په کچه باندې کې موږ تاسو هغه څېړنه یاد کو، په ټوله نړۍ کې په هر 100,000 نفرو کې 12 کسان چې دی هغه ځان وژنه کوي. ځان وژنه چې ده مختلف لاملونه لري او مختلف اسباب لري. که موږ راسو هغه ریسک فکتورو ته، هغه عوامل چې د ځان وژنې باعث ګرځي، اول که موږ تاسې وګورو په جنس کې، په مذکر جنس کې نظر مونث جنس ته، یا په نارینهو کې نظر ښځینهو ته، ځان وژنه څلور چنده زیاته لیدل کیږي. او همدارنګه د سن په لحاظ که موږ تاسې وګورو په نابالغو کسانو کې د ځان وژنې پیښې نادرې دي، ولې په پاخه عمر کې، یعنی په نرانو کې چې عمرونه یې تر 15 کلونو بره وي، په دغه عمر کې ځان وژنه ډېره لیدل کیږي. او همدارنګه مدني حالت که موږ تاسې فکر وکړو، هر هغه څوک چې مجرد وي او طلاق اخیستل سوي، یا هغه ښځې یا نران چې کونډ سوي وي، په هغو کې ځان وژنې پیښې زیاتې لیدل کیږي. او همدارنګه د شغل په لحاظ، هر هغه څوک چې بیکاره وي او شغل ونه لري، په هغو کې نظر هغه کسانو چې کار لري، د ځان وژنې پیښې ډېرې لیدل کیږي. او همدارنګه هغه څوک چې جسمي ناروغي ولري، یو داسې جسمي یا بدني ناروغي ولري چې ناعلاج وي، مثلا سرطان وي، زیات دردونه ولري، یا یو بله داسې مهلک ناروغي ولري، د هغې د خلاصېدو دپاره بعضې کسان ځان وژنه کوي. او همدارنګه رواني ناروغي چې د ځان وژنې یو زیاته برخه تشکیلوي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکي به په کرښه وي، وربشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی به راواخلو چې د کمځینۍ اړیکه نیولې. نور اوریدونکي هم شته په کرښه باندې، یو بل اوریدونکی به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. سلامونه، تاسې زما غږ اورئ؟
محترم ډاکټر صاحب ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډېرو بخې، تاسې زموږ همیشنی اوریدونکي هم یاستئ، مګر ستاسې نوم به د زه هېڅ پوه نه شوم. تاسې څوک یاستئ له زابله؟
توخی د زابل ولایت.
اها، توخی. توخی له زابل ولایت، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
له محترم ډاکټر، اول دا د سیاسي او رواني مریضي یو د بل سره نږدې دي او څه فرق سره لري؟ او بل د یو انسان سیشان یریزی اندیل حتیزای زایی پوزی ده دیده پارا پا خوراکی موادو که اغاز نور وطنی خوراکی شاندی یا میوجاتی اغا کم موجاتی یا خوراکی شاندی سی اغا ده حتیزی ده پارا مومی.
اها، دیره منه نه، تاسی پا تاما اوسی. میره بانی وکی داکتر سیب تاسی پختونی واخستی؟
جسه وایي چې عصبي ناروغي او رواني ناروغي یو له بل سره څه فرق لري. جسه محترم، رواني ناروغي چې دی خپله د دماغ وظیفه کې اختلال واقع کیږي، او په عصبي ناروغي کې خپله د دماغ یا د عصبي سیستم په فزیکي په اناتومي کې یو مشکل واقع کیږي، یعنی یو فزیکي مشکل کې رامنځته کیږي. په رواني ناروغي کې روحن مریض شوي، یعنی د دماغ په وظیفه کې مشکل رامنځته سوی وي. او بل جسب وایي چې کوم میوې دي، کوم خوراکونه دي چې هغه د حافظې د تقویت سبب وګرځېږي. ټولې تازه میوې او وچې میوې چې دي هغه د حافظې د ښه والي سبب ګرځي. نو هر څوک چې له تازه میوو او وچې میوو څخه استفاده کوي، په خپل وخت کې حافظه به انشاءالله زر له لاسه نه ورکوي. او بل له زیاتو رغونیاتو څخه استفاده ونه کوي، زیاتې غوښې ونه خوري، دغه شان پر حافظه باندې تاثیر لري.
بله، وربشو بل اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
پرجان تحت همدارنګه ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې د احترامات وایم.
علیکم السلام، ډېره زیاته مننه. ځان راوپیژنئ او د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
د تل فزیر حکمل یم د پکتیا څخه.
اها، حکمل پکتیا څخه، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
مننه ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده چې د رواني ناروغي چې ده دا په زړه پورې تړاو لري او که دماغو پورې تړاو لري، آیا دا دواړه دي او که جلا جلا دي؟ پوښتنه ده چې که چېرته یو کس د وهم ولري، ډار ولري، د دې علاج څنګه ده چې یو عادي خبره باندې د ډار کې وي، یا مثلا یو تراز وي بازار کې، یا ټانګو کې، یا درز وشي، هغې باندې سخته ویره ورته راکېږي، د دې حل لاره څه ده؟ آیا دا د زړه مریضي لري که دا د یو اروانی او کوم تشخیص ډیپریشن مرض ده.
بله مننه ستاسو پوښتنه مو واخیسته په تمه اوسې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
رواني ناروغي سي دي هغه وخت ما وویل چې دماغ په وظیفه پورې اړه لري او د بزړه پورې تعلق نه لري، خو زړه او دماغ یو بل سره اړیکه لري. کوم وخت یو سړی وویریږي او د ویریدو سره سم سمپاتیک اعصاب د انسان د بدن تنبیه کیږي او د سمپاتیک اعصابو د تنبیه په نتیجه کې د زړه ضربان زیاتیږي، د بدن ریګ درامنځته کیږي، حتی بعض انسانان خوله کوي د سی وام ورته پیدا کیږي او د ویلو چې د سی چودنه کیږي یو پیخ کیږي د ته وام پیدا کیږي. دغه وام مترس خپل یو رواني ناجوړي د سی مو تاسې انزایټي ورته وایي یا استراب ورته وایي. نو دغه استراب د لپاره د ورور یو رواني ډاکټر سره مراجعه وکوي او علاج دی وکوي، کنه استراب د شدت په حالت کې بیا په ژور خپګان باندې کېدلی شي تبدیل شي.
بله خدای دې وکړي چې حق مل د خپل پښتنې ځواب اخیسته وي. بل اوریدونکو برا واخلو. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مننه خوشاله چې سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو د خدای دې وکړي چې جوړ وي.
ډیر زیاته مننه، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نو مراته وایا تاسو د کوم ځینم اړیکې نیولې.
مننه خوشاله چې ذوالفقار زواک به د هلمند لواشر ولسوالۍ.
اها ذوالفقار زواک، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب را سره خبرونه کې ملمه ده او د ځانوژنې په اړه باندې تاسو پوښتنې ځوابوي. نو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه. زما پوښتنه په دې ډول باندې ده، زما من کله چې مختدیا یو بندر ته ولاړ شي تاسو د ډیرو خلکو سره مخامخ شي، یاد اچوي چې مختدیا یو دم د خبرې سره سره مخامخ شي، ټول بدن یې ریږ دی او دا بدن داسې مخ و رنګ داسې سترګوندي شي او دا بدن یې ریږ دی او داسې مقصد خولې هم ورباندې راي.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
دا ورور چې کوم نښې نښانې وویلې دا د استراب یا ترس یا انزایټي یو ډول داسې سوشل فوبیا ورته ویل کیږي. یو سړی ده هیڅ راز و علایم نه لري، جوړ تیار ده، ولی وخت کې یو اجتماع ته داخلیږي، د خلکو یو ټولنې ته داخلیږي، تر تاثیر لاندې راځي، د زړه ضربان یې زیاتیږي، بدن یې ریګ پیدا کوي، خوله ورباندې راځي، یعنی وارخطا کیږي، نشي کولی چې هغه د زړه خبره په هغه مجلس کې وکوي. دې ته سوشل فوبیا وایي، یو ډول د ترس ناروغي ده. نو علاج هم ډیر اسانه ده، حتی روانشناسان کولای سي سي د خبرو په ذریعہ باندې د تداوی وکوي. نو د یو رواني ډاکټر سره د مشوره وکوي، ان شاء الله مشکل دومره جدي نه ده،
ان شاء الله حل بشي. وو ذوالفقار رو راخدې وکي چې د خپل پښتنې جواب دی اخیسته وي. نور اوریدونکو را سره دی دیته باور شو. السلام علیکم. وعلیکم
السلام ډاکټر صاحب، خیر خیر، جوړ ته بخیر.
د خدای فضل دی زه وګمه جبر خیلی مور سره ډاکټر صاحب ملمه دی په خبرونه کې. تاسو څوک یاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
زه د خوست مهاجرینو د پرې ته
څه پاریکه کوم. اها د ځای میدان نه مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ.
زه په لاره ته تقریبا مې چې دا هر وخت په اوره د خپل شند شو کوم چې دا څه تکلیف دی، څه نور څه په اقتصادي وخت ته په دغه ده د غشند مو څه کوم دی مو څه نور غوښمي
دغه ورور وایي چې زه د خپل شونډان د سی په غاښو باندې سولومه. دا یې د وسواس یو نوع ده. بعضې کسان د خپل نوکان په غاښو باندې پرې کوي، بعضې کسان د خپل د مخ ویښتان باسي، بعضې کسان د خپله ګیره یا سر په ویښتانو کې ګوتې وهي. دا یو ډول وسواس ده چې د وسواس یو نوع ده. وسواسي ناروغي هم یو رواني ناروغي ده. نو ورور تاسو کولی شئ چې له یو رواني ډاکټر سره مشوره وکوئ دغه وسواس په اړه چې تاسو یې لرئ، او خپل که تاسو عزم وکوئ او اراده وکوئ، تصمیم ولرئ چې نور به زه دا کار نه کوم، یعنی متوجه ورته واوسیږئ، تاسو خپل هم کولی شئ پر دې باندې کنټرول راولئ.
بله بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
السلام و جمعی حوری سلیمه چه دکتر سابت هم سلامونه تهیلی مشکل مفخه
و علیکم السلام پخیر رغلی میره بانیو که خپل نوم را تا وایست او دارا تا وایست چه ده کم زینه مواری کنی ولیده
دیر زیاده منه نکم و جمعی بی بی زن نبی اولا زبلین ده زبل سیدون که ده وخل غزینه
آها نبی اولا زبلین میره بانیو که خپلی پختنی مطرک
منه نکم دکتر سابت سلام پیشترام ترسنگ پرسنل ډاکټر صاحب محترم ولی ځانوزنه په ځوانه طبقه کې ډېره لیدل کېږي مثلا ځوانان ځانوزنه کوي یا پیغلې ځانوزنه کوي او آیا د ځانوزنې لامل خو به همدا اوسنۍ خونریزي وینې تویدل همداسې مرګ جوړو تاسو همیشه په خپل ګران وطن افغانستان کې وینو همدا مرګ جوړلی خو د دې لامل نه کېږي د یو کس زیره بس
چې خفشي او ځانوجنه وځي مننه لته نه هم ډیره زیاته مننه نبی الله زابلې زمنګ همیشه نه اوریدونکې مهرباني وکړئ ډاکټر
نبی الله وروره تاسو وویل چې په ځوانانو کې ډیر وخې کیږي بلې دغه اوسنی شرایط د افغانستان چې دی په هر وطن کې د ناامنۍ وي جنگونه وي فقر وي مهاجرتونه وي په غو کې رواني ستونزې زیاتې رامنځته کیږي خپل په اول قدم کې دغه کسان په جوار خپګان باندې اخته کیږي خپل جوار خپګان تقریبا د اتیا پیسه د رواني ناروغي له جملې څخه ده جان وزن سبب ګرځي نو دغه ځوانه طبقه کی خو یو لامل هم دغه جوار خپګان کېدل شي بل نور بعضی کورنی مشکلات دي کلتوري یا مشکلات دي ځوانانو کې چې غوښت د نرسیدو له عمله د دغه ځان وزن لار ځان لپاره اختیاروي نو په ځوانانو کې دغه دوا هم د لاملونه دي
بله هیله ده چې نبی الله زابلی د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي ور به شو بل اړیکه به را واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسې د راډیو غږ ډېر اوچت دی مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ او دا راته ووایاست چې د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده بلې د خوست ولایت څخه مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ بله تاسو د خپل رادیو غږ ټیټ کړئ مهرباني وکړئ او بیا پوښتنه
وکړئ هغه چې کومه تسلي خبره چې کومه دا غمه ډیره کمزوري شوې ده او بل دا چې وینه غوښه وخورم دیخي تسلي خبره مې دیخي د سره کان د غږ کاری
اها حافظه دې کمزوري شوې ده
عمر دې څو کال ده
بله تاسو زما غږ اورئ
وو
تاسو عمر دې څو کال ده ډاکټر صاحب تاسو ته وایم
عمر مې داسې وخه کې دی دغه یا تلش کلم یا وښ کلم به وما
ښه نورې د سي رواني نخنخاني خونه کې درلیدل کیږي
اړیکې لکه چې پریش ولا مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
وخت ما وویلو حافظه سي ده یو حافظه ده یو تمرکز ده په ځوانانو کې عموما تمرکز خرابېږي تمرکز یعنی پر یو شی باندې ښه عمیقه توجه کول ته تمرکز وایي یا تداوم دي توجه ته تمرکز وایي په حافظه کې هر هغه شی ثبتېږي چې یو سړی پر هغه باندې تمرکز وکړي یعنی ډېره توجه ورته وکړي ډېر پام ورته وکړي هغه په حافظه کې ثبتېږي په ځوانانو کې حافظه نه خرابېږي اکثره تمرکز پکې خرابېږي حافظه له 15 شپېته کلنۍ ورسره په خلکو کې خرابېږي چې هغه ته بیا موږ تاسو دیمنشا یا زوال عقلي وایو هغه یو داسې ناروغي ده چې علاج هم نه لري ولی په ځوانانو کې همیشه تمرکز خرابېږي نو دغه ورور دې داسې وکوي د حافظې د قوت لپاره چې یو شته د ښه فکر کوي مثلا لدا غوښتنه وسی چې تاسو له بازار د کور لپاره پلانکۍ شي راوړي نو دې پر هر هغه شی چې د پښتنه کېږي د سوال کېږي یا د کوم کار کوي پر غوږ د خطه وجوب کوي یعنی دوامدار توجه دی پر وکوي هغه په حافظه کې ثبتېږي او په زمن کې د تازه میوه او وچه میوه څخه استفاده وکوي ان شاء الله په حافظه کې تغیرات راشي
بله مننه ډاکټر صاحب مګر د پښتنه نه یو بل پښتنه راولاړ شو لاغه دا چې بعضی ځوانان د فکر کوي چې حافظه یې کمزوري شوې ده د حافظه د تقویې لپاره دواګانې اخلي په خپل سر باندې دغه دواګانې خو به بعد اغیزه نه لري
وخت ما وویل ما ول حفیظه په ځوانانو کې نه خرابېږي ولی بعض رواني ناروغي هم چې په غو کې حفیظه خرابېږي مثلا جوار خپګان په جوار خپګان کې حفیظه خرابېږي چې غته سودو دیمنشا وایي یعنی کاذبه زیوال اخلي او کچیرته دغه کس خپل د جوار خپګان تداوی کوي حفیظه یې مرسره کوي په ځوانانو کې عموما ځوانانو ته زموږ توصیه ده د دې ښه توجه پر یو خپل کار باندې پر خپل علم په تعلیم کې څوک وي نو پر هغه باندې د ښه فکر کوي توجه دی ورته کوي حفیظه یې بیرته اعاده کوي او بل کوم دواګان چې دی استفاده کوي د طب له نظره د ډاکټري له نظره د سې دواوی نسته چې حفیظه تیزوي هغه کوم تجارتي بعضي دواګان نسته چې بعضي خلک ورڅخه استفاده کوي هغه پر حفیظه باندې کوم مثبت اغیز نه لري
بله ډیره مننه السلام علیکم
سلام علیکم جبار خیر خو تاسو ته او ډاکټر سره او اوریدونکو ته سلامونه
و علیکم السلام تاسو په خیر راغلی خپل نمبر ته وایا ستو د کوم ځینه مواړی کني ولیدا
نورزایما د شندان د زیرکوټ کمیسار سره اړیکه نیولې ده
نورزای د شندان نه مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ
د ډاکټر څخه مې دا پوښتنه د خوځانې کله چې زه په خپل یو مرز راته تازه پیدا شوی د چډیر خفګار را باندې راځي او خوب چې د خپل غاخونه چې چم او خپل جبه چې چم او د لږ وخت زی چې تقدر یعنی د هر شي غوخه چې وخره مبا تاغه شپه یعنی خپل غوخه خپل غاخونه او خپل شولډر چم نو وګورئ چې دا څه څه دا د رواني مشکل خو به نه وتی کاروانی مشکل اوسې چې داسې مشته مشوره راکی او سردرد
هم درته پیدا شوه ده پته مو سه نورزه استاسي پوښتنه ته به ډاکټر سم جواب وایي مهرباني وکړه
خو نورزه سب ته باید وایم د سردردي خو کېدای شي یو عصبي مشکل وي یا یو بل داخلي ناروغي یا جسمي ناروغي لوجه رامنځته شوی وي او پته سو د وایي چې زدي شپې له خواخ چې چم خو می خراب وي کوم وخت سخت خوراک دول زو کوم یعنی غوخه و خورم په غشپه باندې می دا مشکل زیات وي نو د شپې له خوا د تبابت له لحاظ نرم خوراک پکار ده کوم وخت هضمي سیستم خراب شي یعنی سخت شي شن مختصي وخرو او د پتن ویدسو هغه پر عصبي سیستم پر روحي سیستم باندې بد اغیزه لري نو شخص د شپې په خوب کې نه آرام وي او تا بد خوبونه ویني کله کله او دغه د غاخو د غاخونه چې شم د شپې له خوا کچیرته دغه د غاخو مشکل دوامدار شکل باندې نیوي او د سکل غذا د خوراک لامل وي نو تاسو کوشش وکوي چې سی ورزش وکوي او د شپې لخوا چای و نه خوري د شپې لخوا د سی سکل خوراک و نه کوي نرم خوراک وکوي ان شاء الله د مشکل به مو حل شي
ډیره زیاته مننه د نورزی پښتنو ته مو جواب ویلې ور به شو بل اړیکه بر واخلو او وګورو چې څوک دی کڅه هم د خبرونه وخت کم پاتې ده السلام علیکم
السلام علیکم زه قبل بلات تمن ول سلینا مفاتح طرف ما جما
اه حق طرف سپ میرا بنی او کی خپل پختنه لاند کی مته کی
زما پختنه دا چې اول زما و مور چې سالي کالو شو خدا او دا د شپول سی اول سو کالو راځي چې د ماته د زګو کی قسم راګرځي وخت به څه راځي لکه تیار چې ډیر زه نه لسی د چار مشنه ته را بن د خراب وله دا یو شپکل دا یو نو دا اتکل رئیس یو خپل تکلیف تا چې فقاله کې چمچارونه چې د سهار د کدي چې دا یو سهار راځي فقط د کې سهار یې او د دې مبارک لاله پاکستان تل ته دا یو هم وخت استلا خو دا یې دا هیڅ تاثیر نه کوي دا د مبارک ډاکټر سره مشوره غواړم چې زه کوم حالات سم څو کما یا کوم خوراکي
بله ډیره زیاته مننه تاسو په تمه اوسئ ډاکټر سبا ستاسو پوښتنو ته جواب وایي مهرباني
دا ورور وایي چې موږ د مور د سیو مشکل د غوګونو کې आवाज راځي د غوګونو आवाज کېدلې سي عصبي منشو لري او کېدلې سي خپل د غوګ په ساختمان کې د غوګ په جوړښت کې د غوګ په د غوګ یو ناروغي ولري د شخص نو تاسو ته مشوره درکوم چې تاسو یو ځل د ګوشو ګلون یا د غوګ د غوګو د ستوني متخصص سره مشوره وکوي او په زمن کې د یو عصبي ډاکټر سره مشوره وکوي یعنی دغه دواړه لاملونه کېدلی سي د غوګ د اواز سبب وګرځي
بلې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی او دا هم باید وپوښتو چې کومې علامې دي چې د هغې نه پس انسان یا یو کس ځان وژلو مرحلې ته رسیږي او د هغې نه پس هغه ځان وژنه کوي. یعنی یو څوک څنګه پوهېږي چې یو څوک په دې نه وروسته په دې باندې فکر کوي چې هغه دې ځان وژنه وکړي؟ یعنی کومې علامې دي؟
ډېره ښه پوښتنه. وختي ما وویلو چې ژور خپګان 80% د ځان وژنې لامل کیږي. یعنی کچیر په یو مریض کې د ژور خپګان نښې نښانې موجودې ولی لغو دې پوښتنه وسی، مثلا د ژور خپګان نښې نښانې دا د مریض همیشه خپه پریشان وي، د خپل کار سره علاقه نه لري، ګوشه نشینه وي، غواړي ستنها واوسي، کمې خبرې کوي، همیشه د ستړیا احساس کوي، خوب یې خراب وي او له اجتماع نه لرې توب غواړي. که چیرته تاسو له دغه شخص نه پوښتنه وکوئ یا دی به درته ووایي چې دا ځوان ماته نور په درد نه خوري، په دې ځوان کې هېڅ شی نشته، یعنې هر شي ته منفي فکر هم کوي، نو دغه شخص مساعد ده و ځان وژنې ته، نو باید په عاجله ډول باندې ژور خپګان تداوي شي ترڅو د خودکشي یا د ځان وژنې له پیښې څخه مخنیوی وشي.
مخنیوی شوی وي. ډېره زیاته مننه. او بله پوښتنه دا ده چې یو رواني مریض په وړاندې باید د کورنۍ او ملګرو چلند څه ډول
ډېر ښه. که چیرته یو شخص یا یو مریض د خودکشي یا ځان وژنې افکار ولري، په دې کې باید اول په اول قدم کې باید کورنۍ د یو روانشناس لخوا روان درمانی یا سایکوتراپیس، یعنی یعنې غوته کومې لارې ورته وښودلې چې له دې مریض سره تاسو باید څنګه برخورد وکوئ. او خپله اجتماع هم رول لري، که چیرې شخص په یو اجتماع کې اوسیږي، هغه اجتماع کې داسې معلومات موجود وي چې د رواني ناروغیو سره باید څنګه چلند وسی، او خپله دغه روانشناس یا ډاکټر باید وخت پر وخت باندې دغه مریض سره مصاحبه وکړي، ویني او پوښتنه د خودکشي په اړه کوي.
ډیره زیاته مننه. دوستانو له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ، او ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم نه هم ډیره زیاته مننه چې تاسو پوښتنو ته ځواب ویلې. نو دوستانو دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو په مهربانه خدای سپارو.